د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدید سره رويشتمه د جنوري میاشتې 14مه. په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. پر دې موضوع له یو شنونکي سره هم خبرې کوو.
او فعلا خودنایزي په دور راغلي او وسلې په دورې قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي.
کندهار کې د پنبې کاروانګر وایي چې بېوزلي یې ژوند تریخ کړی.
پروس کال ما کړلی و تقریبا 50 خرواره پنبه ما زیره وه. څه درې ځای مې کړلي وه. 6 کال مې لږ ځای وکړل. د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړ.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پخوا په هرات کې د شیزنه زندان مشره وه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتو سرمچی د افغانستان لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او له طالبانو د بشري حقونو د رعایت او د اوکراین پر یو شمېر دولتي ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د نږدې 308 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي ډاډ ورکوي چې تر اړمنو خلکو به په شفاف ډول دا مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو سرمشي له نړیوالې ټولنې او طالبانو وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره وړاندې ګام واخلي. زه د طالبانو له مشرتابه څخه په ورته ډول بیړنۍ غوښتنه کوم چې اساسي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي.
د ملګرو ملتو سرمنشي په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له دفترونو ایستل شوي دي، ښوونځیو ته نه ځي او هیڅ داسې هیواد په نړۍ کې نشته چې د خپل نیمایي نفوس پر حقونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو، نارینهو او ماشومانو د ژغورلو لپاره دې بیړنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان او بخشي ملګرو ملتو د شغلی ګوتیرش تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې له نړیوالې ټولنې د افغانستان د نننه د بیوزلی د مخنیوي لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیواد په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې کړې چې دی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پر دې خبرې وکړې چې څنګه دواړه هیوادونه د افغانانو ملاتړ کولی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن د یو پلاوی په مشي ترکمنستان ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې دا پلاوی د ترکمنستان په بلنه هغه هیواد ته تللی دی. په دې ټویټر کې ویل شوی دی چې د طالبانو هیئت په ترکمنستان له چارواکو سره د سوداګرۍ، انرژۍ، ریل پټلۍ، ټاپي پروژې او تعلیمي پروسونو په اړه خبرې وکړي. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګزمه کوي. دا ځواکونه په دغه ښار کې له پرونیو شخړو وروسته راوتلي دي. په دې ترس کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي، خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قومندان مخدوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. مخدوم عالم د طالبانو قومندان پرون په بلخ کې په خپل طالبانو ونیو. د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتس اپ کې خبر ورکړ چې دا کس خوشی شوی دی. د افغانستان د کرکټ لنو لسکلونو کم عمر لوبغاړي بیګا وستنډیز ته ورسېدل. دوی به هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیل شي. لنو لسکلونو کم عمر لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د وستنډیز د بيزو لپاره انتظار ویست او په ځنډ نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلونو یو وتلی لوبغاړی نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې په خبره شوی ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد مو زیات لاسه کړی ان شاء الله رواني ورلد کپ ته
له 19 کلونو څخه کوم را افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیوګینیا او پاکستان سره مخامخ شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی. روسیې د اوکراین له پولیس سره نږدې 100,000 پوځیان او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي. د اوکراین پوهنې وزارت نن سهار لومړی ځل دا خبر خپور کړ او په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د نړیوال سایبری برید له امله د جنوري د 14 او 14 شپې په ترڅ کې د پوهنې او ساينس وزارت ویبپاڼه په موقتی ډول بند شوې ده. روس ته بیا کیف وویل چې له دې بریدونو سره د حکومتي ویبپاڼو اطلاعات نه دي ګډوډ شوي، همدارس شخصي معلومات نه دي افشا شوي. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات جوزف بورل د سایبری برید وخنداو ویل چې د اروپایي ټولنې سیاسي امنیتي کمیټه او د سایبر واحدونه به وګوري چې څرنګه ځواب ورکړي او له کیف سره مرسته وکړي. شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوه ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنگتن پرې نوي بندیزونه ولګول. په تیرو دوه اونیو کې د شمالي کوریا له لوري دا د توغندیو درېمه ازموینه ده. د شمالي کوریا لوی درسیز وویل چې د لنډ واټن دوه بالستیک توغندي له شمالي پی یانګ ولایت د هیواد د لویدیځ سمندر غاړو په لور توغولې دي. د جاپان ساحلي ځواکونو هم راپور ورکړ چې شمالي کوریا توغندي توغولې دي چې شای بالستیک وي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې پیونګیانګ د ځان د دفاع لپاره د داسې آزموینو حق لري او واشنگتن په عمدي ډول د نویو بندیزونو د لګولو لپاره وضعیت پسې کړکېچنوي. واشنگتن د چهارشنبه پورس وروسته تر دې چې شمالي کوریا یو لړ توغندي وازمویل د دغه هیواد د وسلو پر پروګرام د لومړي ځل لپاره بندیزونه ولګول.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. انټونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکو بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کیږي. طالبان بیا وایي چې ټول هغو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې غواړي له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. د طالبانو په خبره چې دغه مرستې به اړو کسانو ته رسول کیږي. نور حل په یو راپور کې
امریکایي چارواکي او ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوال ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم. که څه هم غواړو چې طالبان خلکو سره د چلند په اړه، له ټروریزم سره د مبارزې په اړه، د دې ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خلکو حقونه ساتي ژمن پاتې شي، موږ هم غواړو ډاډ شو چې موږ هر ممکن څه ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړو. او تاسو سم وایئ، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ یو شمېر هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې پر طالبانو به د دوی د تعهداتو د ژمن پات کېدو لپاره فشار وساتي، خو د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د نړیوالو له لوري مرستې د خلکو تر جیبونو ورسیږي پرته له دې چې د طالبانو لاس ته ولویږي.
موږ ډاډ ترلاسه کړی هغه صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت د ملاتړ لپاره موجود و، په دې صندوق کې ځینې پاتې پیسې کېدای شي د بشري مرستو په برخه کې وکارول شي. موږ د نادولتي سازمانونو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوو. زه غواړم داسې لارې چارې ولټوم که وکولی شو چې اقتصاد ته ډېره نقدینګي اضافه کړو او په داسې طریقو چې د طالبانو لاس ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته ورسیږي تر څو دوی د ځان لپاره چمتو کړي.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي ډاډه دي وي چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته له ارزیابي او بررسي څخه هغوی زمانونه او هیواد مین او ډاډمن واوسیږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توضیح کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست له مخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره د 15.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو خلکو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راته ګڼ کسان بشري او نور مرستو ته اړ کړي وي. په بریتانیا کې مې لمیش لیکوال او د سیاسي مسایلو له کتونکي سید زاکر سادات څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري بحران د مهارولو په اړه پیل سوي هڅې به څومره نتیجه ورکړي.
لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دې خوا حالات وینو او څارو، اس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعه کړې وي د لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات بلکې بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
صدات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړم، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکی چې غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
په ډیر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کوم اشاره شوی دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي او فعلا خودنیزي په زور راغلي او وسلې په زور قدرت نیولې چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنانغه قدمونه چې دوی باید زړه چټک پورته کړي هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه پروسه خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب سي؟
بل مرغه باید وایم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موزی گیریگانی تند خبری غیر مسئولانه سرگندونی د لامل کی دی شي چې ټول پدی او پیږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکری نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وای، هر سړی غیر مسئولانه په وزارت په کچه چور رسید سرګندونی کی یا زورونی کی. په دې حالت کې چې وطن ډیر سخت کړکیچ او لګي سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نمونو باندې زورول کیږي. لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوانه چې کوم سختیان را نیول شوي دي، یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشی کی او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري
موضوع حالات وخت
ډېر مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده. څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړي توګه د دې مسؤلیت لري او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغه نړیوال سازمان امن امنیت تضمین وکړي او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري.
ډېر
مننه. دغه پروسه یوازې باید خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي. اقل دا هیله او امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغه منجلاب نه وتو دي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید زاکر سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د بشري مرستو د ویش پر څرنګوالي خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار کې سږ کال د پنبې حاصلات زیات سوي خو کاروندګر شکایت لري چې مناسب بازار نه ورته لري. کاروندګر وایي که د پنبې یا پختې لپاره مناسب بازارونه پیدا نسی مجبوره کیږي چې بیا د کوکنارو کرلو ته مخه کړي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې له کاروندګرو سره د همکاري او بدیلي معیشت د پروګرامونو پلان لري خو بودیجه نه ورته لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې سږ کال ډېره پنبه کرل سوې خو کروندګر د مناسب بازار د نشت څخه شکایت کوي. د پنبې یو کښتګر عنایت الله پر خپل ځمکه له کلونو راهیسې پنبه کوي. د وایي تیر کال یې له خپلې 14 جریبې ځمکې څخه 26 خورواره پنبه ټوله کړې او په ښه قیامت یې پیرلې ده، خو سږ کال یې په حاصل او بیې کې کموالی راغلی.
در تاریخو دا ډېر موږ خپله په جه خوشحالي تقریبا د 10-14 ګټې اخیستل کېږي. اوله که دا کالي ځینې جوړېږي ځین ته ځي، دویم کنجوره ځینې جوړېږي، دریم دا غوړی ځینې جوړېږي چې موږ تاسې د جلال آباد مزار داخله کړو. ما وسالم د خپل را وړي ځې خورم او څلورم څنګه څه خلک وایي چې د جسه صابون جوړېږي. د تاریخو کار خو آسان دی خو ګټه نه معلومه ده، د جه ګټه معلومه ده. اوس پروش کال ما کړل او تقریبا 15 خورواره پنبه ما ځینې را واخیست. درې ځای مې کړلې وه، شش کال مې لږ ځای وکړل، د پیسو د نیستۍ د وجې مې وکړه، خو بیا ما شش کال به پروش کال به خدای یو شی را کړی وای. تاریخ مځکې ولاړې دي نیا کرم چې مصرفونه ډېر کوي.
د علي احمد او عبدالکریم په نومونو د کندهار د دامان ولسوالۍ دوه کروندګر وایي په سیمه کې یو بلج دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته. دوی زیاتوي که حکومت لاسنیوی ونه کړي نو مجبور دي چې پر خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
نو که دا په بایه سي موږ دغه کښت ته دوام وکړو، که نسي موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو. یعنې د مخه په 900 نرخ اوس په 1500 اویاو اچا کړي. که حکومت پاملرنه وکړي موږ ته توجه واړي، موږ به دغې پنبې ته دوام ورکړو. که نه راواړي موږ مجبور یو چې پر بله خوا مخه وکړو، یا تاریخ بوله غنم پر ډېره کمی مرض وکړي، اوبه مو نه سه، نه د باران دسته، نه د باوري دسته.
حاصلات خو ښه دی، پنبه یې کړې ده، خو نرخ یې نشته سږ کال. ډېر ارزانه سوی ده، پروسږ کال په 800-900 سږ کال 1500-1600.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه پنبه کرل سوې چې د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د کندهار د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام سرپرست مدیر اجی عبدالغفور وایي د کروندګرو لپاره د بدیلي معیشت پروګرامونه لري خو د بودیجې د نشتوالي له امله اوس دغه پروګرامونه په ټپ ولاړ دي.
تقریبا د 1500 در 900 جریب هکتار پورې د پنبې کښت سوی دی. نسبت و پروش کال ته سږ کال کښت زیات سوی دی. دا علت هم دی چې د وچکالۍ حساب هم و، نو د وچکالۍ په حساب باندې د پنبه چې دي اوبه لږ غواړي، حاصلات یې زیات دي. نو او بل دلته بیا د دې پنبې څخه څو شیان موږ ته په لاس راځي چې یو خپله پنبه ده، بیا پندانه ده، بیا د پوندانې څخه غوړي ایستل کېږي، ځکه چې اوس په بازار کې غوړي ډېر قیامته دي. خلکو وجې ته ډېر مخه کړې ده. شاید په راتلونکي کال کې دا د 1200-1500 هکټارو پورې ورسېږي.
پنبه، زعفران، الویرا او پسته د کوکنارو بدیل کښتونه دي چې تیر حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت د بدیلي معیشت د پروګرام په نوم عملي کړل. خو لا هم افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق پکې ډیر دی.
ازادي راډیو په دې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو، خو ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو کې خبريږي. اوس هم یو بل مسأله، طالبانو تیر اونۍ ازادي رادیو ته ویل چې هغوی چې د ځانمرګو بریدونو زده کړي په نوې ځانګړې جوړېدونکې ملي اردو کې به ورته ځای ورکړي، خو دا څنګه کار دی او په اړه یې لیدلوری څه دی؟ مخالفین یې د منل سویو معیارونو خلاف عمل بولي، خو دغه کار خپل موافقین هم لري. بشپړ جزئیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
ګیره کسای درد کده میتونه که خودش همی درد دیده باشه، یعنی بعد از تایی
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. ورور یې محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و، چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې، د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودینونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زهن وویني شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه د عزت اتلولي درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو،
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به د اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غک او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټیننټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترس کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 11 کاله وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټیننټال هوټل کې د انتحاري عملی تر سره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پو عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوسمهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې، چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وای افغانستان کې د دیموکراسي په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړی نمبر قل اردو رئیس ارکان وو کله چې معاصره شو ځان ته 14 نه ورکړه. کاغلی آرز ازادي رادیو ته ویل
اوس که طالبان دا قطعه جوره کرده دا یو طرز د جګړه د خپل هیواد د ساتلو او د خپل منافیو په نظر کې نیولو ته پاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شنون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربي شمزین نه ول دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې کار ته تدریس هم نسته. په قانون د عسکري کې او سنامه د عسکري قانون د وزارت مارو د سپین د عسکري کې هم د ته ځایګان نسته او په خوښنې سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکی.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنی واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ دی وروسته بیا هم دا ډول حمله پایته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځنګړی توګه پلازمینه کابل څو ځلې دغه شان حملو هدف وګرځیده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شاندلې د منسجم کولو غواغ د هیواد لپاره پراخ بولی
ډیر یو خطرناک تر حد ځکه چې د افغانستان گاونډیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا 12 سیزو کې په جنگ کې بوخت وو د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو 20 کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یوناما په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاري حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی وو. په هغه خپور شوي راپور کې د 23% ملکیانو د تلفاتو پرته طالبانو او داعش ډلې خراسان څنګ پورې تړل شوی وه. وموغختل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
ستاسو لا پیغامونو
زموږ دغه پیغام دی چې افغانستان ولسته ګناه کړی ده چې کومه کومه راځي دې بشاره ته خو هېڅ چاره خو تر اوسه چین دي رسېدلې دې جمعي ته وګورو دې یخ ته وګورو دې کړېدلې ولسته وګوره دا خو ولاکه په اسلام کې داسې کار یا داسې هغه چې یو دولي کې مې په لور ته خوشحالي کې ډالر هلته را باندې هغه چې قیامت شو زموږ دې بشاره خرجه شو موږ روزمره زندگی نه شو هغه کولی نو 3000 او 4000 به چا وسو چې څوک به وړ واخلي. دغه زما پیغام دی په دې ولس باندې ورحمه دې په دې افغانستان ورحمه دې هر څوک وشي. السلام علیکم.
زه د اورزګان ولایت د ګزاب د لسواري څخه ساسره پایډی کې کېم. ما ځکه باید تاسې د لوړپول چارواکو د امارت لوړپول چارواکو تر غوږو پرې ورسو. زموږ د ګزاب په لسواري کې دغه موسی چې راځي دا به وزلو او اړو کسانو ته سمنه رسېږي ټول زورواکي خپل جبوت کشي خپل کوروته وړي. نو تاسو څخه مداخله ده چې موږ ځغ در امارات لوړپول چارواکو پرې ورسي. السلام علیکم.
د وردګ ولایت خنې اړیکې نیولې سیمه د وردګ ولایت نوم اتیا کرامخ کې د وردګ ولایت په نامه یادېدو. اوس چې کله د اسلامي امارات حکومت راغی دغه د وردګ ولایت نه وګرځاو او د میدان وردګ ولایت په نامه احساس کړ. د اسلامي امارات د رئیس الوزرا نامه د خواهش ته چې دغه د وردګ ولایت نوم څنګه بدل شي. دغه د وردګ پر نفوس خلک اوس چې کله د رئیس الوزرا دفتر ته ورشي انو ورته وایي چې د وردګ ولایت په نامه کې تغییر مراولی تا څنګه تغییر راوسته دی وردګ یو پرنفوس خلک دی چې دا اوس هم په اسلامي امارات کې 2000 پاوز لري یا په اردو کې یا په چرتیجو کې څنګه دی وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې هم دی وردګ ولایت په نامه باندې اوس دی میدان وردګ په نامه کې دا نوم چې کله دی ګرځوي دی وردګ ولایت سپینګیری او دی وردګ ولایت مشران څنګه چوپ خوده ناستی دی دو ټولو نه خواهش دی چې دی دوه مقابل کړي ولکه یو پاتون دی څنګه دی وردګ ولایت نوم اتیا کاله مخکې دی وردګ په نامه و پلیټون هم دی وردګ په نامه دی هر څم دی وردګ په نامه دی اوس یو څو تنه یو څو کته د محدود کسان میدان کې دا ګرځوي او دی میدان وردګ په نامه کې یو سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له هم دغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوی ګڼ نور پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبر ناوړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې او طالبان وغوښتل چې په دې سخت حالت کې د افغانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وای هیوادی په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره شمن دی. اغلی جولی داشمنه پر ټویټر روسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د فاریاب په مرکز میمنه کې نن د طالبانو ځواکونه او ټانکونه ګسمه کوي. په دې ترڅ کې ځینې سرچینې نن په میمنه کې د شخړو پر مهال د دوو کسانو د وژلو خبر ورکوي. خو رسمي سرچینو دا خبر نه دی تایید کړی. د طالبانو د قمندان مختوم عالم له نیولو وروسته پرون په میمنه کې اعتراضونه وشول او اعتراض کوونکو د هغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلي شي. د اوکراین د حکومت پر یو شمېر ویبپاڼو پراخ سایبر بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی او شمالي کوریا نن دوه بالستیک توغندي وازمویل. دا ازموینه دوې ورځې وروسته تر دې پیونګیانګ وکړه چې واشنګټن پرې نوي بندیزونه ولګول.
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبريږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. څنګه جوړ په خیریه؟ ورور د بیکوندی د ولایت خبره کوم. زه هم په پښتمه کې ساجیش کار کیږي. موږ د ځکه غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د لري خراب شوی دي. موږ مسجدونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسې. کوم پاک ونه رسې موږ د نورو مشکلاتو سره مخ وو. سلام.
ناول د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ووالې دې دا ګیره کله کړي او چې ټول خلکو کله کړي نو زم مام کله کړي دا او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زما کول وی دا بیا وینې پیروانی منګه جیک شپخانه ته ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي چې ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ.
السلام علیکم. زه کنرا د ولایت څخه تاسو ته څه خبر سوتو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندیږي اوسه هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي.
او هغه پیسې چلیږي او افغانۍ دې ورځ په ورځ د کاره وایستله ولې دا عمل نشو قبول راجیاو نو ستاسو خواهش کوو چې دلته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نشو قبول ټوله دار بدره خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغانۍ ویریږي نو ستاسو جوړچار روغچار د لوی خدای غواړو باید چې څه دسه دا پوښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله یې په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غصب ظلم استبداد بیعدالتی ده. زه خو یو اوسای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول بیعدالتی ظلم استبداد جاسوسی د بیت المال غلا کول او د بیعدالتیو د بیکفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل دی ولایت څخه اجاز ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعام رسول کړی و اسلامي مربوطتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا دلګۍ دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته مه اچوي. له کفارو سره دا غوښتنه کوله داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي. مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي، د دوی په پښو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد امنیتي ملي کې وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالي محمد ګل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم. من نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو سره د هغوی اوازه ده چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، په داسې کې چې په مکتب کې ماشومان یو زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مرداري پکښې پرته ده، حیوانان وځي نو نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه خلاص شي او کمینارۍ او که ښځینه مکتبونه یې باید خلاص شي او د نړیوالو سمو دا خواهش دی چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دوی مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، مسلم بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلو د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزونې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت اکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو زما جهار نه د لنجره د سیاست او د چوکۍ په نامو سر می ور کړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډې ګډان دروازو په پاټکونو چاکستنو ناستې دغه سیاست نه بلک تیر شو د زی او کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس کې که پوهېږي په دې که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. والسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد د چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید در لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم. زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسې څه اقتصاد دسې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مو له پامه غورځولي دي چې مخکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زه د رادیو زه خبرې کوم، عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تا څنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور شل نفره م نیسي، له یو کور څلور نفره م نیسي، یو کور پنځه نفره م نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و، ما د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته، تي مجبوري وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه. دغه اوس دیمه ستاسته بازي ده سیار. هغه ته ما ننوځو موسسې ته، طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشهیي ده ښځو څو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دغه د راغلي یا چې خپله خپلوان نیسي. هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبد الهادي والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومي او زی شخص د ازادي رادیو سره په تماس کې. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سي چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کسره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې. د ډبلیو پی او مشرانو ته هم دا خبره ده او د طالبانو مشرانو ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. د عزي د 15 کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاته ده. دوی غونی درې غونی وړې ورکړې دي، یو غونی لا پاته دا غیل هم دروست پر بد څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دا یو سلاتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و ډبلیو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت
خپل خپل استکاک ورکول سي او مشران دي وټاکل سي کلی مشران دي وټاکل سي ورکول سي دا رقم د پیسې مشتنه رسیږي او که ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو پی خو طالبان دي وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مې فراړي کني ولې درسته روغ ننګرهار کې خلک ډېر په مشکل دي، نه پوهېږي څه وکړو. اولا دا زمونږ په ساحه کې څه وګوري بیا خلک لږ لا فرده کوي.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلام، باید د سلامه. زه یو تېر حکومت دی زخمي پاتې یم، د امنیتي وګواښوندې لاسه نه شم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت چې کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي زما غوندې. زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم، په ډېر بد حالات کې یم. ځان ته نه شم کولای ځان ته یو ماړی روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی خدای وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور پنځه خرابتونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل داغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته بریک دی او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم ازادی رادیو ته. اگر که ازادی رادیو نه مم زړه تور دی، زګه تور دی چې ما پیغام نه نشرې. ما سلوی دښمنی د دین دا پاکستان غلام دی، کسبلا دی. دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی په ورځ قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپین اړولې و. هغه به وایي چې خځې مې ورته قید کړې ستا د رضا دپاره. پروردگار ورته وایي چې کس ضبط شیطانه، تا خپلې ښځې ولې نه هغه کولې، خپلې ښځې دې ولې نه بندولې په کورو
کې. السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مو همدغه دی، دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چې تمې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بد رویه کوي. په هېڅ سره موم سر نه سره خلاصېږي، حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم، په خیر شب خیر و خیرت و زمانه په خیر تېرېږي. خدای مواد تجار واسي، خوشحاله واسي. موږ دا پیغام لرو چې زموږ سره چا همکاري نه ده کړې. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره، چا همکاري زموږ سره نه ده کړې، نه چا موږ ته روپۍ را کړې، نه چا موږ ته مرسته را کړې. زموږ په غاړه باندې عیان دي، ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ سید احمد مې اړیکه درسره نیولې ده. دغه زما غږ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا د خلک د وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو. خو دې د نقشه ورته واشي او خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد رانه کل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات در ازوی ازادی و کارپون کته ټول ته قبول کړی. زاد الوزی به من د ولایت مرکز سره خبره کوم. دا په دې تلویزیون کې یاد دي خلکو د لیدنګ بلا اینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تیرانه کې سړي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرانه کې سړي د ټاکنو تراکش دی روان دي. روز مره روان دي په دې تلویزیون کې اشکار کوي. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان او غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بار بسیرې د چا په لاس مو ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي، دا افغانستان خپله خاوره خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم.
ما دا خبرداری لولو تو توره سی دی چې دا کندس کې دا چکن چې ورکی دا ټول غزا زواله و دی و درې تس کې جوړ کړی دی پلامه باسي بس دی وسره په نیمه باسي خوړو غریب ټول پات دی دا دی باید چې دا غولور دا توره سی دی او غریب چکن کې وکړ په کله کې وګړ دا لاند دا شي خو غریبان پات دی بایا نه ګرځا دا کړه بایا نه ګر چکن کړه ار بایا تر اترو موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان پات دی ګرځا مختلی شو السلام
نو کوم هر ولایت د وینایې چې خدای په بازار د فیس خدا په پام پرېږدم موږ د کندهار د ولایت د محترم باندې صاحب خدا هلو مې د چې دا موږ د میر بازار په سیمه کې د مل احمد خون پند ولان کې دا وکړي رجل خلک په نوم وکړي د بشي چې ولار دي دا غره جنو کې مشغولي واسه په پدار رجل کې یا د امارات په طبقان باندې شکري ولایت خفي موږ د محترم ولی صاحب خدا هلو مې د چې دا خپل سپون سم کې دا غلط خلک وسخوه وایي
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپو مونږ په خطر کې یو زمونږ مشران حالته مونږ کوم منیجران چې کوم یو اغونه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسښته پیسې په تمناسو او زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینین مونږ په دنګو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ نسایو دغه په تمه مونږ ناسیو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نشي دا کولی مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دی بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري
دا نواز وړ مقامات ورسوي د عظمت ذریات اداره چې د ډیره پښه د اداره د کډکیو سوالي د کډکی بازار نه دی علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکړي د تنزو غلو د پاره چې دا غو شخصي ګټ په بل بازار کې دي او نه د اډاره نه کل کې نه د غبانې لای ګنج نه کل کې نه د مصوبه اډاره نه کل کې مسلمانان یو سبا کړو خو د درو تلور د شخصي ګټ د پاره و سلام
دا زادې رادیو کارکونکو دا سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم ما کوم فرم دغه پیغام چې من نشر کړه او تاسو نه نشر کړه پیغام ویلې زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پکله د پوخالي جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت غستوري صرف دومره کارو شو چې غزمون پیغام نشر شو اله کوو چې اسلامي امارات بل د معرفت پروري په هیڅ په قوی کولو سره دغه نومې د دوی نواخي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیغام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي قیمتي دې هدا پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو غاز په 15 افغانۍ دی د الله روی ته وګوري دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کی او د ارزانه او د شان ته هم لږ توجه وکړي چې دې نشي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما دې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو تخلن کوي او مو حق حقدار ته وسپاري خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي السلام علیکم
السلام علیکم زه افغان بریالیم د ننګرهار نه خبرې کوم پرکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي سوکان راشي او دار بو ورکشي اختتابونه بو ورکشي خو موږ دی غونه به برخه یو مغاسي اختتابم کیږي مغاسي وژنیم کیږي مغاسي احتتابي وژنیم کیږي دغه ته موږ هیڅ کله اسلامي اماراتونه وایي اسلامي امارات پتلنوم ده سپانوم ده دا دی و دی سای ډاله ده دی پاکستان ده او دغه لوسم په دارو کې پاکستانی کار کوي پاکستانی دلتا ادارو کې ناسي پلان کروزرو کې ګرځي د زری کې ګرځي امنیتي ملي سره ګرځي
اوسه ته سلام د رادیو د دې کورندان ته سلام زم کوم به خوشاله ولرم زه په دې تاسو په دوه یم زه خو د ځای شو د وخت سره منصب یم فنداوی کلن سره یم په څل څلوي کولم په دوه ملکی خدمت سره څل کولم تحصیل کړم څه په حال د دې ملل متحد په حال د دوه نو تاسو کړم ده هم ملل متحد جنایت کرده، هم ناتو جنایت کرده، هم امریکا جنایت کرده. تبایی بربادی پبون که که ناستی اگه جنایت کران چیش پیتزر خاملان بیبنا رو وزلی و کافتی و چپاول کرده و تاسی پا قدرت ورسال چپاول گرد دولت چه ها بس نشته خدای دی دباد فارنیست نبود که ملل متحدی هم تن معده قبلوی تأثیر کم پاول دی ملل متحد.
سلامونا و احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، احمد همدر له لغمان نه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او د برګر د مرستیم کوي خو دغه مرستې هېڅ جای نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوې او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په چوچېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
په قاشور ولزاد رامن په قاشور ولسوالۍ کښې د جبارخان سره وم، هغه طالبان ته زما هغه واده کومک کوم ټول قاشور طالبان ته زما سلامونه دې ورسېږي چې هغه عبدالرامن دی چې د جبارخان سره په قاشور ولسوالۍ کښې وم چې ول یوه طالب دلاس د کندهار څخه هرات مسلک کښې پروت یم په پوم مایو باندې ماشان روډیم نن وده په ازار نه وده راغله. هیله کوم که هغه طالبان ما دغه زما سره دي زما لمبر دي کي خو ما دې دغه مسلې اعتبار ته نیسي صفر اویا اووه اویا شپږ ویشت یو سل شپږ پنځوس دا مې لمبر دی که زما دغه طالب ورور ما ته دغه سره ونیسه اوس دغه چې در به سره وي ماشوم بند نه طالبان بند کړی دی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو الله ماش. موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422122 1115. شمېره بیا وایم 00422122 1115.